The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 11 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د مخامې شپه افغانستان کې په نیمه واشنگتن ډی سی کې د سهارې 8 بجې دي. د یو ساته خبرې خبرونه کې درته ځښ په کومه تر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی. 13 ورځ د پاکستان مرکزی حکومت قومي اسمبلی کې ژمنه کړې چې د پاسپورت او نادرا فارمونو په سیر بعد د نکاح فارمونو کې هم د ختم نبوت خلف شامل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې هغه پالیسیانې بیرته واخلي د کومو د لارې چې په بشري حقونو د افغان میرمنو او جینکو په بنیادي ازادیو باندې بندیزونه لګول شوي. او د امریکا صدر جو بایدن به نن د ملګرو ملتونو لخوا د مصر په شرم الشیخ سیمه کې د چاپیریال بدلون په اړه غونډه کې برخه اخلي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. 13 ورځ د پاکستان مرکزی حکومت قومي اسمبلی کې ژمنه کړې چې د پاسپورت او نادرا فارمونو په سیر به په نکاح فارمونو کې هم د ختم نبوت خلف شامل کړي. د کورنو چارو پارلیماني سیکرټري محمد سجاد دا بیان جمال الدین صلاح الدین او الیا کامران او نور لخوا په واده کې د ختم نبوت نه شاملولو د توجه وړ نوټس باندې د بحث په وخت ځواب کې ورکړي. د پام راګرځونې د دغه نوټس په اړه د ویل چې باور ورکوي په دغه معاملې به وزارت کار وکړي. دغه مسوده د قانون قائمه کمیټې ته استول شوې ده. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ویلي دا په قانون کې د شاملولو لپاره د قانون سازي وشي. پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي د دې غم غندنه کوي او وایي چې د هیواد کې مذهب اکثر له سیاسي ګټو لپاره کارول شوی دی. دوی وایي چې په ټولنه کې د داسې کولو سره عدم برداشت سیوا کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاګ مارچ اکتوبر ټیک سنگ تر رسیدلې بل خو لاهور کې د عمران خان په کور حفاظت لپاره اضافي عسکر پر ځای کړی شوی. د پنجاب په اکتوبر ټیک سنگ سیمه کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو ته مشرانو ویناګانې کړې دي. د یاد ګوند مشر اسد عمر په خپل وینا کې د مرکزی حکومت لخوا هغه غوښتنه رد کړې چې ګنې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دې د بولټ پروف شیلډ وکاروي. د ویلې دي چې عمران خان د خپل پلویانو او ځان ترمنځ بولټ پروف شیلډ یا د ډز نه حفاظت کوونکی ډال راوستل نغواړي. 13 ورځ مرکزی حکومت مشوره ورکړې وه چې بیا د کومې حملې په وخت د خپل ځان د حفاظت په خاطر دي د کنټینر له پاسه د ډز نه بچ کېدو لپاره کاریدونکي ډال یا شیلډ وکاروي. اسد عمر ویلي چې د هیواد ګڼ شمېر سیمو خلک د عمران خان په شا ولاړ دي او څوک به هم نه غواړي چې عمران خان چاته ټیټ شي. دې وخت د لانګ مارچ مشري اسد عمر کوي او د پنجاب یو شمېر سیمو نه تیریږي چې څو ورځو کې به پایتخت اسلام آباد ته رسي. د تحریک انصاف ګوند ویلي کله چې لانګ مارچ راولپنډۍ پورې ورسي نو د هغې ځای څخه د اسلام آباد پورې به عمران خان د مارچ مشري کوي. د پاکستان فوج په لومړي ځل د خپل اوسني مشر جنرل باجوا سیالکوټ او منګلا پوځي چوڼو ته سفرونه د الوداعي سفرونو یا د مخه خې په توګه یاد کړي دي. دا ښایي چې کېدی شي جنرل باجوا په 9 نومبر د پوځ د مشرۍ موده سرته ورسیږي. جنرل باجوا د دې وړاندې د شروع په ورځ باندې پېښور پوځي چوڼۍ ته هم ورغلی وو. د پوځ په پرونی بیان کې داسې څه نشته چې ګنې جنرل باجوا به د میاشتې په اخره کې څوکۍ پرېږدي، خو پوځي چوڼو ته د هغه سفرونو ته د مخخې کلمه کارول ښایي چې هغه د دغه نیټې سره کور ته ځي. جنرل باجوا د تیرو شپږو کالو راهیسې د پاکستان د پوځ مشر دی. که چېرې جنرل باجوا د نیټې سره سم کور ته ځي نو نوی پوځي مشر به اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف مقرر کړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې هغه پالیسیانې بیرته واخلي د کومو د لارې چې په بشري حقونو د افغان میرمنو او جینکو په بنیادي ازادیو بندیزونه لګول شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې مشر تباکروشي ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چېرته چې جینکۍ د پوره تعلیم حق نه لري. طالبان چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې په افغانستان کې واکمن دي، د شپږم ټولګي نه بره د جینکو په زده کړو یې بندیزونه لګولي. د طالبانو لخوا په جینکو د بندیز پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې ده. د روان کال مارچ په 23 د طالبانو حکومت د هلکانو جینکو د ثانوي تعلیم لپاره سکولونه پرانستي وو، خو درسونه پیل شوي نه وو چې د طالبانو حکومت امر وکړ چې د شپږم ټولګي نه بره جینکۍ د بیرته کورونو ته ولیږل شي. د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم د طالبانو نه غوښتلي وو چې هغه پالیسیانې پرېږدي کومو چې د بشري حقونو او د افغان ښځو جینکو بنیادي ازادۍ محدوده کړي او کومې چې بشري اقتصادي د بشري حقونو او ټولنیز بحران سی واقعي او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات هدف کمزوري کوي. له دغې وروسته د طالبانو ځینې وزیرانو په خپله ویلي وو چې باید په افغانستان کې ښځې په سیاست، اقتصاد او د ژوند په هره برخه کې فعاله ونډه ولري. د طالبانو نه د بندیزونو د پالیسیانو بیرته اخستو غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د شروع په ورځ طالبانو د افغانستان پلازمېنې کابل کې د ساتیري یا تفریحي پارکونو ته ښځې د ورتلو څخه منع کړي دي. د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې د طالبانو په اړوند یو قرارداد هم منظور کړی شوی چې 146 غړو هیوادونو یې حمایت کړی دی او د روس، چین او پاکستان په ګډون د 100 هیوادونو استازي موجود نه وو. دغه قرارداد که څه هم قانوني پابندي نه ده خو په نړیواله کچه اخلاقي وزن لري. په قرارداد کې په طالبانو د ښځو، جنکو او لږکیو حقونو ته د احترام د غږ سره په افغانستان کې په امنیت ژوره اندېښنه څرګند کړې شوې ده او ویل شوي دي چې د القاعده او داعش، خراسان او اړوند ډلو بریدونه سیوا شوي، طالبان دې دغه ډلو پر ضد کلک ګامونه پورته کړي. د طالبانو حکومت لخوا د ملګرو ملتونو قرارداد ته په سمدستي توګه باندې کوم غبرګون نه دی ویل شوی. د امریکا صدر جو بایدن باندې د ملګرو ملتونو لخوا د مصر په شرم الشیخ سیمه کې د چاپیریال بدلون په اړه غونډه کې برخه اخلي. امکان دی صدر بایدن په امریکا کې د نن او نړۍ کې په خپل پروتکل شو ګامونو باندې رڼا واچي. ممکن د صدر بایدن په غونډه کې شرکت کوونکي ځنې هغه استازي په ګوته کړي چې دغه غونډه کې برخه اخلي خو د امریکا لخوا پروتکل شو ګامونو ته اهمیت نه ورکوي. ځنې ډیر په دې کې غرضي دي چې شتمنو هیوادونو دي د تباهۍ سره مخ شو لکه پاکستان شان هیوادونو ته سم دستی خپل مرستې ورکړي چرته چې په عربونو ډالرو زیانونو سیلابونو اړولې دي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې د منزورې وروسته وفاقي حکومت هم قومي اسمبلی ته په نکانامه کې د ختمي نبوت حلف شاملولو باور ورکړی دی. دا باور د کورنو چارو پارلماني سیکرتر محمد سجاد د قومي اسمبلی د ځنی غړو په غوښتنه ورکړی دی. بل پروت د بشري حقوقو کارمندانو د احمدي ټولنې سره تړاو لرونکو وینا ده چې د مذهب په نوم د غرنګ قانون سازي د پاکستان پرنګ هیواد کې په ټولنه کې د احمدیانو لپاره د وړاندې څخه لږ زغم او تونلارې سوچ نور زیاتول شي چې له وجې نه به په ټولنه کې اړې غړې هم زیات شي. نور حال یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوه خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
تیر ورځ کې دونکو د قومي اسمبلی غونډه کې وفاقي حکومت قانون جوړونکو ته ډاډ ورکړی چې د اسلام آباد په پلازمینه سیمه کې د نېشنل ډیټا او رجستریشن ادارې نادرا او پاسپورت فارمونو په څیر د نکاح سند فارم کې هم د ختم نبوت حلف شامل کړی. سیم د کورنو چارو پارلیماني سیکرټری محمد سجاد دا ډاډ د محمد جمال الدین، صلاح الدین، علیا کامران او نورو لخوا په واده کې د ختم نبوت د حلف د نه شاملولو په اړه د توجه وړ نوټس په جواب کې ورکړی. دی ویل زه د دغه توجه د لاو نوټس ملاتړ کوم. زه باور ورکوم چې په دغه معامله به وزارت کار وکړي. دغه موضوع د لا زیاتو اقداماتو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته استول سوی دی. سپیکر راجا پرویز اشرف دا هم ویلي چې حلف کې شاملولو لپاره د قانون سازي وسی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسن پخوانی مشر زهرا یوسف وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي په پاکستان کې هر کله مذهب د سیاست لپاره کارول سوی.
اس طرح کے قانون بہت خطرناک ہوتے ہیں.
دغه رنگا قانونونا ډیر خطرناک وی. د دې څخه ټولنه کې عدم برداشت زیاتیږي. مجلې دلی کله چې هم د مذهب په اساس په قانون کې بدلون راوستل سي لکه ضیاء الحق چې د حدود اورډیننس د لاري او بیا په کلونو کې د مذهب د سپکاوي او نورو قانونونو کې بدلونونه راوستل سوی وو، نو د دې څخه په ټولنه کې د کمزورو طبقو په ضد تشدد تشدد زیات سوی دی. د احمدی ټولنی ویاند احمد محمود وی او ډیوا توای دغه بدلون څخه پر احمدی ټولنه څه اغیز نه پریوزیم، ولی چی د دې په ټولنه کې د واده تغفام د سره کارول کیږي هم نه. البته دوی زیاتوي
جو قانون سازی ہے اور مذہب کے نام پر جو لیجسلیشن ہوتی چلی جا رہی ہے یہ سوسائٹی کو
تغرنگا دا مذہب پا نم چی قانون سازی کیجی نو زموارو تا پا دے اڑا پام را گرزا ولدی، ولی چی پا دغا ٹولن کی چی دوران سخاص زغم لج دی او آدم برداشت رس پا رس زیادی جی دا اجدی مدی دا پارا پاکستان او دا ٹولن دا پارا زیان بن کی دی سیم دا دیلا عمل مذہبی توپیر زیادی جی او دا خلگو حکونو تا سیان رسول کی جی. د تیر اکتوبر په 28مه نیټه پنجاب اسمبلی کې هم د ختم نبوت حلف د نکاح په اسنادو کې د شاملولو قرارداد منظور شوی و. د دې ترڅنګ د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الهی امر کړی و چې په صوبه کې د واده کولو لپاره د ختم نبوت اعلان سره نوې فارمونه شامل کړي او د واده په وخت کې به د ناوی او د زوم لپاره لازمي وي چې د ختم نبوت حلف لاسلیک کړي. د پنجاب د اعلی وزیر له اړخه د نکاح رجسٹرار ته د ختم نبوت د حلف نامې په شمول د نورو فارمونو د جاری کولو لارښودنه هم سوي وه او اعلی وزیر دا هم ویلي وو کچرې د واده رجسٹرار نوي فارمونه نه کاروي نو هغه ته د یوې میاشتې بند او د جرمانې سزا ورکولی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند او د پارلیمان د ځینې غړو لخوا د مرکزی حکومت د ځینې وزیرانو په دې بیانونو اندېښنې څرګندې کړې شوې دي چې وایي د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبه کې د گورنر واکمنی په ځای کېدی شي چې له وجې به د دواړو صوبایي حکومتونو نه انتظامي او امنیتي واک د اعلی وزیر په ځای گورنر ته انتقال شي. خو څېړونکي او ځینې سیاسي فعالان وایي د سربا روان سیاسي تاوتریخوالی نور زیات شي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوه خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام پنجاب او خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لګولو غوښتنه کړې ده. هم د مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن او د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله د دو صوبو کې د بیړني حالت په ځای کولو خبرداري ورکړې ده. وی او ای ډی وسره خبرو کې پی ډی ایم کې شامل دویم لوی پیپلز پارټي د کابینې اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټې غړي قادر مندو خیل هم د گورنر راج حمایت کوي.
چې پاتاروي ترمی کې د اپشن د گورنر راج غمو سي لګول نه شي، مگر حکومت یو اقدام وکړي نو زه تاسو د زړه خبره دا کوم سی هغه کې فائدہ بدای نو لیک تبدا کوي یا موجوده حکومت تبدا کوي سی د دوروز د فارم گورنر راج ولګي گو کې د 18 ترمیم خلاف او می گو کې سپریم کورټ هغه سټک ډاون کی، لیکن د دې د شیرازه به بکرو شي د پی ټی آی زکه دې د ناراض کسان دي هغه به مخ تراشي.
خیبر پختونخوا کے واکمن د تحریک انصاف گن صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی هم په مرکزی حکومت باندې د گورنر راج لپاره د سازش تور لگاول دی. شوکت یوسفزئی د دې په سر د بدو نتیجو خبرداري هم ورکړی دی. او د تحریک انصاف او مخالفه جماعت اسلامی د کامی سملی غړی عبدالاکبر چترالی هم په دې اړه خپل اندېښنې صداسې بیانوي. او د پښتون ملت پال عوامي نشتلګون د سنډ غړي حاجی هدایت الله په دوانو ډلو باندې د زغم نکار اغستو ټینګار کوي.
او پولیس والا دغه په خپل باندې هر کای گاډي وته ودرې کم چې کم بره کړوي دا ورته ودرې دا مطلب مختلف هر ګو باندې دغه سره مرسته کوي. نو په دې صورتحال کې زمه چې بیا د مرکز د حق جوړیږي ځکه چې عین ول د حق ورکړه دا غیر عیني نه ده. خدای د صورتحال لپاره داخلي یاده پوری مرکزی حکومت بم دا پکار دی چې دا کوشش وکړي چې هغوی گورنر راج قائم نه کړي او هغوی سبول هم دا پکار دی چې هغوی په خپل حق کې په خپل اصولو کې په خپلو کم چې هغوی ته دغه حاصل دی اختیارات په هغه کې دننه اوسیږي.
که څه هم څېړونکي او قانون پوهانو اکثریت دا ګڼي چې د وړو صوبو په ګټه اتلسم دستوري بدلون د منظورېدو نه پس د مرکز لپاره صوبه کې ګورنر راج لګول دومره آسان نه دي، خو دغه بدلون منظورېدو نه پس کال 2013 کې د هغې وخت وزیر اعظم راجا په رضا شف په سپارښتنه صدر آصف علي زرداري بلوچستان صوبایي حکومت ختم کړی و او د ملکي دستور 224 آرټیکل د لاندې دغلته ګورنر راج یا بیړني حالت په ځای کړی و. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د پاکستان فوج په لومړي ځل د خپل اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا سیالکوټ او منګلا فوجي چونو ته سفرونه د الویدای سفرونو یا د مخخه په توګه یاد کړي. دا ښایي چې کېدې شي جنرال باجوا په یو کم 13 نومبر د فوج د مشرۍ موده سرته ورسي. جنرال باجوا د دې وړاندې د پېښور فوجي چونې ته هم تللی و. دا باس په داسې وخت کې مخې ته راځي چې پاکستان کې د وړاندې پرتله د پاکستان د پوز د نوي مشر د ټاکنې په سر د حکومت او مخالفه تحریک انصاف ګوندونو ترمنځ په مطبوعاتو کې تراخه باسونه روان دي او څېړونکي وایي چې عمران خان غواړي د خپل خوښې پوزي مشر یې راشي، خو حکومت دریځ لري چې د پوز مشر به د آئین په مطابق ټاکل کیږي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار محمد علمگیر په دې رپورت کې راکوي.
د فوج په بیان کې داسې سنشته چې ګنې جنرال باجوا به د میاش په اخر کې څوکې پرېږدي او فوجي چمړو ته د هغه سفرونو ته د مخخي کلمه کارول کیږي چې لکه هغه کور ته روان دي. د فوج بیان جنرال بابر افتخار تیر میاشت ویلو چې اوسنۍ فوجي مشر به د خپل کار موده غزول خواست نه کوي او په خپل وخت به د فوج مشري پرېږدي. جنرال باجوا د تیرو شپږو کالو راهیسې د پاکستان د فوج مشر دی. د جنرال باجوا د کار مودې د ختمولو یا د فوج د مشر پتوګا د پاتې کېدو په اړه په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو او خبريالانو ترمنځ د ګنګوسو بازار لا اوس هم ګرم دی. پاکستان کې په فوج باندې کتاب لیکونکي لیکوالا عائشہ صدیقہ په دی پرنٹ کې په خپل یو تازه مضمون کې لیکي باور نه دا چې جنرال باجوا به د وخت سره سم کور ته لاړ شي. هغه وای کوم شیز چې سړی ګنګس کوي هغه دا دی چې د فوج مرکز جی ایچ کیو تر اوسه د نوي مشر لپاره د ممکنه امیدوارانو نمونه وزیر اعظم شهباز شریف ته نه دی لیږلې. میرمن عائشہ صدیقہ شکمنه ده چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې ځینې مهم غړي هم په سیاست کې د فوج د رول د ختمولو په حق کې نه دي. هغه زیاتوي دوی دا زیاته غوره ګڼي چې فوج د دوی په ګټه کار وکړي. د پاکستان د آئین تر مخه وزیر اعظم د فوج مشر ټاکي او حکومت وایي دغه فیصله به اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف کوي. د فوج د مشر د ټاکلو اعلان به د میاش کیږي او تر اوسه د کوم نوم د نراتلل عمل هم زیاتره خبرې د اندازو په حساب کیږي. د فوج د نوي مشر د ټاکلو په اړه د شوو فیصلو نږدې ماضی ته وکتل شي نو اکثره د نوي فوجي مشر د ټاکلو اعلان د ناست فوجي مشر د میاد د ختمېدو نه دوا یا درې ورځې مخکې کیږي. د جنرال باجوا او د هغه مخکې د فوجي مشر جنرال راحیل شریف د فوجي مشر جوړېدو اعلانونه د ناست فوجي مشر د میاد د ختمېدو نه دوا درې ورځې وړاندې اعلان شوی وو. په پاکستان کې د فوج مشرتابه او پتیره د فوج مشر تر ټولو زورور چارواکي ګڼل کیږي. د پاکستان په پنځاویا کالا سفر کې فوج نه یوازې تر نیمایي مودې پورې نیغه په نیغه په واک کې پاتې شوی بلکې د اولس منتخب نماینده حکومتونه هم تر اثر لاندې پاتې شوی دي. د فوج په واک اختیار کې د زیات رول یو علت کمزوري سیاسي ګوندونه هم دي. د پاکستان فوج خبری څنګه آی ایس پی آر په یو بیان کې وایي چې د شورو یا چهارشنبه پر ورځ جنرال باجوا په پیښور کې کور هډ کوارټر یا د فوج په سیمایز مرکز کې د وجل شو عسکرو په یادګار باندې ګلونه کې خودلی وو او بیا هغه سیالکوټ او منګلا ته هم سفرونه کړی دي.
تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته وګی. د پاکستان د مرکزی بینک د تازه شمیرو تر مخه د پاکستان په خزانه کې د غیر ملکی کرنسی ذخیره کمه شوې ده. بینک وایي چې یو وجه دا ده چې 950 ملیون ډالر یې په قرضونو کې واپس کړی دي. اقتصاد پوهان وایي که یو خوا د بهرنیو پیسو په ذخیره کې کمی را روان دی، ورسره د دې په وجه د پاکستان په روپے فشار هم زیاتیږي او له وجې ګرانی نور زیاتیږي. د بهرنیو پیسو د ذخیرې زیاتولو لپاره پاکستان هڅه کوي چې د چین نه نوره قرضه واخلي، او ورسره دا چې کنه سعودي عرب وای ممکنه ده راتلونکو ورځو کې د 10 اربع ډالره سرمایه کاری وکړي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوه خبریال ریاض حسین د مردان نه په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان مرکزی بینک د شمیرو مطابق دا وخت د مرکزی بینک څخه غیر ملکی زر مبادل ذخیره 2.9 ارب ډالر ده، او په دې کې 950 ملیون ډالر کمی راغلی. یاد بینک وایي د کورنیو او بهرنیو قرضو د ادایګو وروسته ذخیره کمه شوې، او زیاتوي د دې قرضو د بیا تازه کولو عمل روان دی، او دې سره به په غیر ملکی زر مبادل ذخیره کې اضافه وشي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي
کم د سکوک میچورټی پیریډ دی، یا چې کم مونږ ملٹی لیٹرل نہ لکه موږ د بینکونو نه کم اغستری کمرشل بینک نه خاص طور پر وانه شارټ ټرمز لون چې موږ اغستری دا غی پیریډ ډیر کمی او غا ډیر زر تزر واپس کولی.
د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار دوره دی وړاندې ویلی وو روانه میاش په نومبر کې به د اسلامي انفراستراکچر انویسټمنت بینک څخه 500 ملیون ډالر ترلاسه شي. د اکتوبر په 15 نیټه ایشیایي پرمختیایي بینک پاکستان ته د 1.5 ارب ډالر پور ورکړی وو، او د دې وړاندې د ایم ایف لخوا پاکستان ته 1 ارب او 40 کروڑ ډالر مالی مرستې ورکړې شوې وې. د اقتصاد ماهر محمد فهیم وایي په ورستو کې د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف چین ته د سفر وروسته پاکستان ته د ورکړې شوو قرضو د واپسې موده وغځول شي. د سعودي عرب لخوا د وړاندې نه د 3 ارب ډالر موده د 1 کال د پر غځول شوې، او امید دی چې نورې پانګونې هم پاکستان ته راشي.
روان دي 26 نومبر باندې محمد بن سلمان روان دي، نو هغه راتلو سره چې کوم څه د آئل ریفائنری یو پروجیکټ
سیلون کی وائی دروان مالی کال دپارا پاکستان تا د 40 ارب ډالر ضرورت تے، او بیا د سیلابونو لوجه مرکزی حکومت وائی 1.5 ارب ډالر تاوان هم شوی. طاهر امین وائی پورستو کی مرکزی حکومت برآمدی صنعت او زراعت ته ورکړې شوې رعایتونه مشکلات پیدا کولی شي.
ایکسپورت اورینټډ سیکټر ته یعنی 1999 پیسې باندې آل انکلوسیو ټیکسز ورکې دي تقریبا 110 ارب روپے جوړیږي چې دا په بجټ کې خودي شوې نه دي. 1800 بلین روپو چې کوم د اګریکلچر لپاره کوم پیکیج ورکړې دي، نو په دې باندې آی ایم ایف خوشاله نه دي. هغه وایي چې تاسو به داسې قسمه سبسډیز دا به ختموي او ګورنمنت لګیا دي هغه شانتي ورکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار په ستمبر کې دراتلو وروسته ویلی وو د نومبر په 15مه نیټه به د آی ایم ایف سره مذاکرات کوي، او 13 میاشت د مالیاتی ادارې د مینځنی ایشیا او مینځنی ختیځ ډایرکټر جهاد اظهور ویلی وو د 9 کس د پاره مذاکرات به په نومبر کې کیږي، خو تر اوسه پورې د دې د پاره نیټه نه ده ټاکل شوې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وی او ای ډیوا په دې خبری خبرونه کې مو د افغانستان په اړه باندې یو اهم رپورټ ته پام راګرځو. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په افغانستان کې په طالب چارواکو غږ کړی چې هغه پالیسیانې دي بیرته واخلي د کومې د لارې چې په بشري حقوقو د افغان میرمنو او د جنکو په بنیادي ازادۍ بندیزونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی مشرتابه کروشي ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرته چې جنکې د پوره تعلیم حق نه لري. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکارا کلثوم کاکړ د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
طالبان چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې په افغانستان کې واکمن دي، د شپږم ټولګي څخه خبره د انجنونو په زده کړو بندیز لګولې دي. طالبانو لخوا په انجنونو د بندیز پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې ده. د روان کال مارچ په 23مه د طالبانو حکومت الکوانو د انجنونو لپاره ثانوي تعلیم لپاره کلونه پرانستي، خو لیا چې درسونه پیل شوي نه وو. طالبانو حکومت امر کړی وو چې د شپږم ټولګي څخه خبره انجنونه دي بیرته کورونه ته ولېږلې سي. او د جولای په میاشت کې ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې هغه پالیسیانې پرېږدي کوم چې د بشري حقوقو او افغان ښځو او انجنونو بنیادي ازادي ماده کړې ده، او کوم چې بشري اقتصادي د بشري حقوقو او ټولنیز بوران سیوا کوي او په افغانستان کې د دلپاتې سولې او ثبات هدف کمزوري کوي. له دغې وروسته د طالبانو ځینې وزیرانو په خپل ویلي باید چې په افغانستان کې شزي په سیاست، اقتصاد او د ژوند په هر برخه کې فعاله ونډه ولري. طالبانو زه د بندیزونو د پالیسیانو بیرته اخیستو غوښتنه په داسې حال کې سوې ده چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ طالبانو د افغانستان پلازمینې کابل کې د ساتری یا تفریحي پارکونو ته د شزي د ورتلو څخه منع کړې ده. د زیارت یا پنجشنبه په ورځ ملګرو ملتونو په غونډه کې د طالبانو په اړوند په یو قرارداد هم منظوري ورکړ شوې چې د 146 خړو هیوادونو یې چا هم مخالفت نه دی کړی، او د روس، چین او پاکستان په ګډون 300 هیوادونو استازي موجود نه وو. دغه قرارداد که څه هم قانوني پابند نه دی، خو په نړیواله کچه اخلاقي وزن لري. په ملګرو ملتونو کې د جرمني استازي انجینیر لیجنسن د قرارداد متن ویلي چې پکې ویل شوی دغه قرارداد د طالبانو سره د بشري حقوقو د احترام عملي کولو او ساتنې سره د ټول شموله حکومت او ترهګري ضد مبارزې غوښتنه کوي. هغه ویلي دا قرارداد طالبانو ته ښکاره پیغام دی چې د دغو اقداماتو اخیستو او پوره کولو پرته به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې پلا ګام نه اخیستل کیږي. په قرارداد کې طالبانو د ښځو د انجنونو او لږکیو حقوقو ته احترام ته ژغ سره په افغانستان کې په امنیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې سوې ده. اول سوي چې د القاعده او داعش خراسان او اړونده ډلو بریدونه سیوا سوي. طالبان د دغو ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. طالبان حکومت د ملګرو ملتونو قرارداد ته په سمدستي غبرګون نه دی ویلی، خو د ښځو پارکونو د بندیزونو په اړه طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي دوی چې د ښځو پارکونو ته د تلو په اړه کم شرطونه وړاندې کړي وو، نه خو هغه د پارکونو چلوونکو او نه ښځو هغه پوره کړل، ځکه دا اوس لپاره پارکونو ته د ښځو په تلو بندیز پریکړه شوې ده. د ملګرو ملتونو په قرارداد کې ویل شوي چې په افغانستان کې د اپیمو یا کوکنارو کښت 30% زیات شوی دی او شش کال په 2,300 اکړه ځمکه باندې کرل شوی، کم چې د ترهګرۍ مالی مرستې برابروي. په قرارداد کې د طالبانو څخه غوښتنه شوې چې د کوکنارو د کر مخنیوی دی وکړي.
دا د وی او ای خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سي نه وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت پرون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول سند صوبه کې افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو چلند غندلې او په پاکستان یې غږ کړی چې باید د افغان کډوالو د حقوقو درناوي ته ژمن پاتې شي. دا په داسې حال کې چې په کراچۍ کې د افغان کونسلګرۍ چارواکو یوې ډیوه ته ویلي دي چې په سند صوبه کې تر 1200 زیات افغانان نیولې شوي دي چې پکې تر 300 نه زیاتې ښځې او ماشومان هم شامل دي. خو د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي چې هغه افغانان نیول کیږي چې سفری یا قانوني اسناد ورسره نه وي. نور تفصیل یې د کراچۍ نه د وی او ای ډیوا خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې راکوي.
په کراچۍ ښار کې میش افغان کډوال وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی د نیولو لړۍ پیل شوي او تر اوسه پورې په سوونو افغانان نیول شوي چې پکې ښځې، ماشومان او ناروغان هم شامل دي. په دوی کې ځینې بیرته لیږل شوي خو ډېر اوس هم په جیل کې دي.
تقریبا 2,250 کسان پورته دي په جیلو کې، په سند جیلو کې. پس دوی کې تقریبا 1,400 سنان ماشومان دي او نور ټول مردانه سپینګران دي. تقریبا 13 کسان ناجوړ دي، سپینګران دي، یو بشره مل دي. تقریبا 315 کسان مته دوه مشهدنه په درکاس مکلی دوپر مکلی دي.
دوی وايي نه یوازې د افغانستان نه پاکستان ته پروستي کې راتلونکي افغانان نیول کیږي، بلکې په کراچۍ کې د وړاندې نمیش قانوني اسناد لرونکي هم نیول کیږي او تور لګوي پولیس د پیسو د پاره نسی پیسې ترې اخلي او تنگوي.
زابل شپدل تراوند کوټه ټون په دالاري باندې مانی کاټ واخستو راتوای ودا بزو سم تانی ته ته د انکوایری بزو کما بیا بز تا ته دا کاټ در کومه صرف پیسو لا چل جوړ کړو. ما سره 700 روپۍ دي. په 700 روپۍ کې ما نه 500 روپۍ واخسل 200 روپۍ راته پری خو درې. او د اسلامي امارت مودا خوښته زمونږ سری داته وجو یا د مونږ د دې خونه الته واړی
جنوبی زون قانونی اسناد قتل شی
جی یہ کیونکہ ساؤتھ زون جو ہے بارڈر زون جو ہمارا کیامڑی ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان سے جو ہمارا بارڈر لگتا ہے اس کو یہ ٹچ کرتے ہیں.
دیوئی دخار جنوبی زون د بلوچستان صوبے سره لګیدل دي. نو کوم افغانان چې په غیر قانوني توګه راځي هغه دوی په حراست کې اخلي گرفتاروي نه او بیا افغان کنسولګری تور کوي او هغه بیا بیرته لګل کیږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په پاکستان کې په عمومي او پسین صوبې کې په خصوصي توګه د افغانانو نیولو ته ناوړه چلند ویلي او غندلې دي. د پاکستان د حکومت نه د افغانانو زورولو او ورته د ستونزو جوړولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. خو د سین صوبې حکومت ویان مرتضی وهاب وایي د افغان حکومتي چارواکو په سرګندونو نه دی خبر او پسین صوبه کې پولیس یوازې د هغه کسانو پر ضد عملیات کوي چې قانوني اسناد نه لري.
میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے لیکن ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ ایسے الیگل امیگرینٹ جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں تھے.
دیوائی کرش میرے ورتن دی معلومی خو منی دا کسان چې قانوني اسناد ورسر نو د قانون تر مخ نیول شوی او بیرته افغانستان ته لیږل شوی دی. وی وی ډیوا د نوموړي سره د یو مړ شوی افغان مسله شریک کړه او هغه ویل تر اوسه نو خبر خوس با پوره هڅه کوي چې دغه مړې زر تر زره ولیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه په پاکستان کې یو ډبل رجسٹر کډوال چې د یو این ایچ سی آر مرستې ترلاسه کولی شي 14 لکه دي او نږدې 10000 پکې په سین صوبه کې دي. د دین علاوه 8.5 لکه ته پاکستان د پاتې کېدو لپاره قانوني کارډونه ورکړي. د نورو 15 لکه افغانانو دعوه هم کیږي او د تیر کال د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته د پاکستانی چارواکو تر مخه د 2.5 لکه پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچۍ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 11 ده. د یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کومه تر کال وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی. 13 ورځ د پاکستان مرکزی حکومت قومي اسمبلی کې ژمنه کړې چې د پاسپورت او نادرا فارمونو په سیر بعد د نکاح فارمونو کې هم د ختم نبوت خلف شامل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې هغه پالیسیانې بیرته واخلي د کومو د لارې چې په بشري حقونو د افغان میرمنو جنکو په بنیادي ازادیو باندې بندیزونه لګول شوي. او د امریکا صدر جو بایدن به نن د ملګرو ملتونو لخوا د مصر په شرم الشیخ سیمه کې د چاپیریال بدلون په اړه غونډه کې برخه اخلي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. 13 ورځې د پاکستان مرکزی حکومت قومي اسمبلی کې ژمنه کړې چې د پاسپورت او نادرا فارمونو په سیر به په نکاح فارمونو کې هم د ختم نبوت خلف شامل کړي. د کورنو چارو پارلیماني سیکرټري محمد سجاد دا بیان جمال الدین صلاح الدین او الیا کامران او نورو لخوا په واده کې د ختم نبوت نه شاملولو د توجه وړ نوټس باندې د بحث په وخت ځواب کې ورکړي. د پام راګرځون دغه نوټس په اړه د ویل چې باور ورکوي په دغه معاملې به وزارت کار وکړي. دغه مسوده د قانون قائمه کمیټې ته استول شوې ده. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ویلي دا په قانون کې د شاملولو لپاره د قانون سازي وشي. پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي د دې غم غندنه کوي او وایي چې د هیواد کې مذهب اکثر له سیاسي ګټو لپاره کارول شوی دی. دوی وایي چې په ټولنه کې د داسې کولو سره عدم برداشت سیوا کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لانګ مارچ اکتوبر ټیک سنگ تر رسیدلې. بلخ لاهور کې د عمران خان په کور حفاظت لپاره اضافي عسکر پر ځای کړل شوی. د پنجاب په ټوبر ټیک سنگ سیمه کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو ته مشرانو ویناګانې کړې دي. د یاد ګوند مشر اسد عمر په خپل وینا کې د مرکزی حکومت لخوا هغه غوښتنه رد کړې چې ګنې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دي د بولټ پروف شیلډ وکاري. د ویلې دي چې عمران خان د خپل پلویانو او ځان ترمنځ بولټ پروف شیلډ یا د ډز نه حفاظت کوونکی ډال راوستل نغواړي. 13 ورځ مرکزی حکومت مشوره ورکړې و چې بیا د کومې حملې په وخت د خپل ځان د حفاظت په خاطر دی د کنټینر له پاسه د ډز نه بچ کېدو لپاره کاریدونکي ډال یا شیلډ وکاري. اسد عمر ویلي چې د هیواد ګڼ شمېر سیمو خلک د عمران خان په شا ولاړ دي او څوک به هم نه غواړي چې عمران خان چاته ټیټ شي. دی وخت لنګ مارچ مشری اسد عمر کوي او د پنجاب یو شمیر چمو نتیریږي چې څو ورځو کې به پایتخت اسلام آباد ته رسی. د تحریک انصاف ګوند ویلي کله چې لنګ مارچ راولپنډۍ پورې ورسی نو د هغې ځای څخه د اسلام آباد پورې به عمران خان د مارچ مشري کوي. د پاکستان فوج په لومړي ځل د خپل اوسنی مشر جنرال باجوا سیالکوټ او منګلا پوځي چوڼو ته سفرونه د الوداعي سفرونو یا د مخه خې په توګه یاد کړي دي. دا ښایي چې کېدای شي جنرال باجوا په 9 نومبر د پوځ د مشرۍ موده سرته ورسیږي. جنرال باجوا د دې وړاندې د شورو په ورځ باندې پېښور پوځي چوڼې ته هم ورغلی وو. د پوځ په پرونی بیان کې داسې څه نشته چې ګنې جنرال باجوا به د میاشتې په اخره کې څوکۍ پرېږدي، خو پوځي چوڼو ته د هغه سفرونو ته د مخه خې کلمه کارول ښایي چې هغه د دغه نیټې سره کور ته ځي. جنرال باجوا د تیرو شپږو کالو راهیسې د پاکستان د پوځ مشر دی. که چېرې جنرال باجوا د نیټې سره سم کور ته ځي نو نوی پوځي مشر به اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف مقرر کړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې هغه پالیسیانې بیرته واخلي د کومو د لارې چې په بشري حقونو د افغان میرمنو او جینکو په بنیادي ازادیو بندیزونه لګول شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې مشر تباکروشي ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چېرته چې جینکۍ د پوره تعلیم حق نه لري. طالبان چې له 15 میاشتو راهیسې په افغانستان کې واکمن دي د شپږم ټولګي نه بره د جینکو په زده کړو یې بندیزونه لګولي. د طالبانو لخوا په جینکو د بندیز پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې ده. د روان کال مارچ په 23 د طالبانو حکومت د هلکانو جینکو د ثانوي تعلیم لپاره سکولونه پرانستي وو، خو درسونه پیل شوي نه وو چې د طالبانو حکومت امر وکړ چې د شپږم ټولګي نه بره جینکۍ د بیرته کورونو ته ولیږل شي. د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم د طالبانو نه غوښتلي وو چې هغه پالیسیانې پرېږدي کومو چې د بشري حقونو او د افغان ښځو او جینکو بنیادي ازادۍ محدوده کړي او کومې چې بشري، اقتصادي، د بشري حقونو او ټولنیز بحران سیوا کوي او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات هدف کمزوری کوي. له دغې وروسته د طالبانو ځینې وزیرانو په خپله ویلي وو چې باید په افغانستان کې ښځې په سیاست، اقتصاد او د ژوند په هره برخه کې فعاله ونډه ولري. د طالبانو نه د بندیزونو د پالیسیانو بیرته اخستو غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د شورو په ورځ طالبانو د افغانستان پلازمینې کابل کې د ساتیري یا تفریحي پارکونو ته ښځې د ورتلو څخه منع کړي دي. د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې د طالبانو په اړوند یو قرارداد هم منظور کړی شوی چې 146 غړو هیوادونو یې حمایت کړی دی او د روس، چین او پاکستان په ګډون د 100 هیوادونو استازي موجود نه وو. دغه قرارداد که څه هم قانوني پابندي نه ده، خو په نړیواله کچه اخلاقي وزن لري. په قرارداد کې په طالبانو د ښځو، جینکو او لږکیو حقونو ته د احترام د غږ سره په افغانستان کې په امنیت ژوره اندېښنه څرګند کړی شوې ده او ویل شوي دي چې د القاعده او داعش، خراسان او اړوند ډلو بریدونه سیوا شوي، طالبان دې دغه ډلو پر ضد کلک ګامونه پورته کړي. د طالبانو حکومت لخوا د ملګرو ملتونو قرارداد ته په سمدستي توګه باندې کوم غبرګون نه دی ویل شوی. د امریکا صدر جو بایدن به نن د ملګرو ملتونو لخوا د مصر په شرم الشیخ سیمه کې د چاپیریال بدلون په اړه غونډه کې برخه اخلي. امکان دی صدر بایدن په امریکا کې د نن او نړۍ کې په خپل پورته کړل شوو ګامونو باندې رڼا واچوي. ممکن د صدر بایدن په غونډه کې شرکت کوونکي ځینې هغه استازي په ګوته کړي چې دغه غونډه کې برخه اخلي، خو د امریکا لخوا پورته کړل شوو ګامونو ته اهمیت نه ورکوي. ځینې ډېر په دې کې غرضي دي چې شتمنو هیوادونه دي د تباهیو سره مخ شوو لکه پاکستان شان هیوادونو ته سمدستي خپلې مرستې ورکړي، چېرته په عربونو ډالرو زیانونو سیلابونو اړولی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبری خبرونه ته وګي په داسې حال کې چې نړۍ د موسمیاتی بدلون د چیلنجونو سره مخ ده، د امریکا صدر جو بایدن به نن د مصر په شرم الشیخ ښار کې د ملګرو ملتونو د سوري د لاندې د موسمیاتی بدلونونو په اړه یوې اهم غونډې ته وینا کوي. د غونډې په مهال به صدر جو بایدن نړۍ ته د امریکا لخوا د موسمیاتی بدلونونو د منفي اثراتو مخنیوي لپاره خپل پلانونه وړاندې کوي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکارا منزه شهید د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په مصر کې د ملګرو ملتونو لخوا د موسمي بدلون په کانفرنس یا سی او پی 27 کې ګډون کوي. تمه ده چې صدر بایدن به د موسمی بدلون سره د مبارزې په هغه هلو ځلو خبرې وکړي چې امریکا او نورې نړۍ لپاره یې ترسره کړي دي. خو امکان لري چې کانفرنس ته راغلي استازي د دې پر ځای چې وپوهېږي امریکا تر اوسه په دې لړ کې څه کړي، دې ته ډېره لیواله وي چې وپوهېږي شتمن هیوادونه په سمدستي توګه د هغه ملکونو سره څه مرستې کولی شي چې دا مهال د چاپیریال ناورین سره مخ دي. د بیلګې په توګه پاکستان د اقلیمی سیلابونو لپاره سمدستي تاوان غواړي، چیرې چې ډیر زیان وختی او سخت کال یې لسګونه میلیارد ډالر زیان اړولی. د پاکستان د موسمیاتو وزیر شری رحمان رایټرز ته ویلي دي چې ناورین لا د مخه زموږ دروازې ته رسېدلی. په کال 2015 کې 196 پارچیانو په پاریس کې یو تړون لاسلیک کړ او دغه ټولې خواوې په قانوني توګه د شوي تړون پابندې دي. شتمنو هیوادونو ژمنه وکړه چې په کال کې به 100 میلیارد ډالر برابر کړي تر څو د زیانمنو هیوادونو سره د موسمي بدلون په لړ کې مرسته وکړي. د اقتصادي همکاریو او پراختیا سازمان ښیي چې پابند هیوادونه په دې هدف کې پاتې راغلي دي. د چاپیریال ساتنې کمپاین کوونکي وایي شتمن هیوادونه باید د اقلیمي بدلون له امله د زیانونو معاوضې لپاره د 100 میلیارد ډالرو ژمنې پوره کولو باندې عمل وکړي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری یو نوی پلان جوړ کړی دی چې د اقلیم د بدلون لګښتونو لپاره کوم هیوادونه پیسو ته اړتیا لري. زرداری وویل چې موږ د پرمختللو هیوادونو یو داسې سناریو تصور کولای شو چې په پرمختللو هیوادونو مو پورونه وي. د دې پر ځای چې د بډایا هیوادونو بانکي حسابونو ته انتقال کړو، موږ کولای شو هغه په مستقیمه ډول په زرغون یا بیا رغونه او د انرژۍ پر لیږد ولګوو. بایدن د جمعې په ورځ د مصر له شرم الشیخ ښار څخه د وتلو وروسته په ختیځ آسیا کې یوې جوړې نړیوالې غونډې ته تللی.
دا د VOA خبرې خپرونه ده. د امریکا په مهمهاله ټاکنو کې حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند په هاوس آف ریپرزنټیټیو یا ایوان نمائندگان کې اکثریت ته نږدې شوی دی، خو د ایوان بالا یا سینټ په دو چوکو نتیجه لا ندی اعلان شوی او لعمل په سینټ کې د یوې پاټې اکثریت لا هم واضح نه دی. دا وخت د صدر جو بایدن ډیموکراتیک ګوند په واک کې دی او په ایوان نمائندگان کې اکثریت لري. د راغلي نتیجو نه داسې ښکاري چې په ایوان نمائندگان کې به واکمن ګوند اکثریت له لاسه ورکړي. نور تفصیل یې د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې د ډیو همکار عبد حسین وړاندې کوي.
نه سه‌شنبه د نومبر په 8 نیټه د امریکا منځمهاله انتخاباتو کې د استازو ایوان د ټولو 415 چوکیو او د سینټ 15 چوکیو د پاره رای واچول شوې. د وی او ای د رپورت تر مخه د سیخکاری چې ریپبلیکن پارټي به 209 چوکې ګټلې او په د استازو ایوان کې به د 213 نشستونو مطلوبه اکثریت ترلاسه کړي. د صدر بایدن واکمن ډیموکراتیک پارټي یو 92 چوکې ګټلی او د 14 حلقو نتیجې لا مخې ته نه دی راغلي او هلته د وټونو شمیرنه دوام لري. د ریپبلیکن پارټي مشران امید څرګندوي چې د استازو په ایوان کې به اکثریت ترلاسه کړي، خو د اکثریت کچه به دومره زیاته نه وي چې کومه پیشګویي د منځنۍ مودې د انتخاباتو نه مخکې کیدله. د استازو په ایوان کې چې په موجوده وخت کې پکې د ډیموکراتیک پارټي اکثریت دی، د ریپبلیکن پارټي کیوین میکارتی پکې د اقلیتی پارټي د غړو مشر دی. ریپبلیکن پارټي په استازو ایوان کې واضح اکثریت ترلاسه کړی شي، نو هغه به د هاوس مشر یا سپیکر جوړ شي. ویل کیږي چې دا سپیکر د انتخاب په لړ کې هغه د ریپبلیکن پارټي د کانګرس نو منتخب غړو سره رابطې شروع کړې دي. که میکارتی د هاوس سپیکر منتخب کیږي، نو هغه به د موجوده سپیکر نینسی پلوسی زینسی میرمن پلوسی د ډیموکراتیک پارټي دا کچرې د امریکې د صدر او د نائب صدر چوکې خالی کیږي، نو دا ان تر مخه د هاوس سپیکر په دغه چوکې کینی. په میډ ټرم انتخاباتو کې تر اوسه ریپبلیکن پارټي د سینټ 99 او ډیموکراتیک پارټي 78 چوکې ګټلې دي. د سینټ د مجبوری نشستونو تعداد 100 دی او په موجوده وخت کې پکې دواړه پارټي 50-50 چوکې لري. په جارجیا ریاست کې به د سینټ په یو چوکې وټونه د دسمبر په 6 نیټه بیا کولای شي، ځکه چې یو امیدوار هم مطلوبه 50% وټونه نه دی اخستی. په اریزونا او نیواډا ریاستونو کې د سنټ د دوو حلقو نتیجې لا واضح نه دي. په اریزونا ریاست کې د سنټ موجوده غړي او بیا امیدوار د ډیموکراتیک پارټي سنټر مارک هیلی د ریپبلیکن پارټي خپل حریف نه 95 زره اوټونو په سبقت سره مخ کې دي، خو اتل لکه 1.5 زره اوټونو شمیرل لا نه ده شوی. په نیواډا ریاست کې د ریپبلیکن پارټي ایډم لیسټ د ډیموکراتیک پارټي سنټر کیتھرین کورټیز مستو نا په 15 زره اوټونو مخکې دی، خو 1,80,000 اوټونه لا نه دي شمارل شوي. صدر بایدن په میټرم انتخاباتو کې د خپل پارټۍ د کارکردګۍ ستاینه وکړه. هغه وویل په انډونیشیا کې چې د جی 20 په غونډه کې د شرکت وروسته به د ریپبلیکن او د ډیموکراتیک پارټۍ مشران ربلی او د ملک په اقتصادي او د قومي سلامتیا په لړ کې بو یوزه د کار کولو په موضوع به ورسره خبرې کوي. صدر بایدن وویل که د منځنی مودې انتخابات هر څوک غټي، خو امریکایانو ثابته کړه چې د جمهوریت حمایت کوي.
وی او ای ډیو په دې خبرونو کې در سره اوس د کوټې څخه یو بل رپورت شریکو. د پاکستان او د ایران د ګډ سرحدي کمیشن سړي رښتما غونډه د دوه ورځو وروسته پاکستان کې پای ته رسیدلې ده. چارواکو ویلي دي چې په دې غونډه کې په سرحدونو د سوداګرۍ او امنیت ترڅنګ د انساني قاچاق او نشئی توکو مخنیوي پر سر خبرې اترې شوې دي او فیصله شوې ده چې دواړو خواو ته به د سولې او امنیت ټینګښت لپاره سوداګریز فعالیتونه زیاتول شي او حسب کوي چې تجارانو ته زیاتې نه زیاتې اسانتیاوي برابرې کړي شي. نور تفصیل یې د کوټې څخه د وی او ای ډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان او د ایران د سرحدي پولې د ګډ کمیسون دغه غونډه په زایدان کې وسوله. په کوم کې چې د دواړو ایوادو د تجارت او د سرحدي پولې د امنیتي وزې په باب باندې خبرې اترې وسولې. د پاکستان له لوري د بلوچستان چیف سیکرټري او د ایران د هیئت مشري د سیستان بلوچستان گورنر علي رضا مرحمتي کوله. په غونډه کې پر سرحدي پوله باندې د بشري او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خبرې اترې وسولې او د پولې پر دواړو غاړو باندې د امنیتي وزې او د دواړو هیوادو ترمنځ و قانوني تجارت ته د ودی ورکولو هم جاج واخستل شو. د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالعزیز اکیلی ویل چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د سرحدي پولې د کلنیزې غونډې مهم مرامدادی چې موږ و سیمه ییز تجارت ته وده ورکړو، د مخدره موادو او د بشري قاچاق مخنیوي وسی. د کوټي چمبر اف کامرس په خوانی مشر بدرالدین کاکړ وی چې د پاکستان او د ایران ترمنځ کمی غونډې کیږي بلوچستان ته ډیره پایده نه رسی.
د مین بینیفیشریان چې دی هغه د بلوچستان سره تعلق لري هغه خلک دي، جبکې په وفا کې کم خلک چې ناسي داغو اسکله د بیا د بارډر سره هغه تر دلچسپی نه د کم چې د کراچی پورت سره دی یا د نور ډرای پورت چې په پاکستان کې داغو سره دی، د ته په بلوچستان په نظر ګوري دی بیا هغه اصل مشترک راکولې سي. چونکی پالیسی میکر سي دی هغه په هغه صوبو کې ناسي کم چې پنجاب یا سندھ ورته ویلې سو زیات زور په هغه وایي. د بلوچستان هغه موثر آواز نه دی چې خپل بارډرونه آباد کړي او د خپل بزنس کمیونټي او د دې ځای کې اوسیدونکو خلکو لپاره یو ښه فائدہ منسي.
تاجران وی چې د نړیوالو بندیزونو او د سرحدي پولې د امنیت له سبب څخه اوس د پخوا په پرتله باندې تجارت نور هم راټیټ شوی دی.
د پاکستان او د ایران په مابین کې چې بزنس دی دا ټیم یو ارب ډالر دی، په دې کې گنجائش د 15 ارب ډالر پورې دی اور وقتاً په وقتاً په دې کې یو د بل سره دا تړون کړی دی چې ایم او یو سره ساين کړی دی چې موږ به دا بزنس سره دا ځای رسو.
پاکستان او ایران تر 100 کیلومتره ګډه اوږده پوله لري. پر دغه پوله باندې د بلوچستان 15 ضلع دي، په کوم کې چې چاغي، پنجګور، ماشکیل، کیچ او گوادر شامل دي. د پولو پر دواړو غاړو باندې د بلوچ قبلي میشت دي چې دوی له یو بل سره رښتې هم لري. د پولیس د سرحدي خلکو زیات شمیر خوراکي مواد له ایران څخه راځي او ایران د گوادر په شمول و یو شمیر ضلعو ته برېښنا هم ورکوي. د سرحدي پولیس خلک وی د خراب امنیتي وزې له کبله څخه و دوی ته د 15 ورځو راداري نه ورکول کیږي او د خوراکي موادو راتګ هم ډیر ستونزمن سوی دی. د پاکستان او د ایران ترمنځ پر سرحدي پوله باندې بشري قاچاق سره د مخدره موادو قاچاق هم تر سره کیږي چې اوس ایران پر خپل سرحدي پوله باندې ډیر سپوټه لوی دیوال
کندې کښلی دي او دغه ډول ازغن تارې هم اچولې دي. حمید سمسور، بی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان مرکزی حکومت او د اسلام آباد فیمس هسپتال انتظامیه په کینیا کې د وجل شوی پاکستانی خبریال ارشد شریف د پوسټ مارټم په رپورت کې د نوموړي په بدن د تشدد د نخو او په مطبوعاتو کې مخته راغلي د فیمس هسپتال په رپورت کې د هغه تصویرونو پخلی کړی دی چې پکې ښودل کیږي چې د مرګ نه وړاندې په د تشدد هم شوی. د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله تیر شپه په شخصي ټلویزیون چینل جیو نیوز خبرو کې ویلي د وجل شوی صحافي په بدن د نخو ښکاری چې په هغه باندې تشدد شوی. اخوا په پاکستان کې د خبریالانو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست د ارشد شریف د قتل په اړه د نوو حقایقو را برسره کېدو وروسته په دې قضیه کې په باضابطه ډول د فرق جوړېدو فیصله کړې ده. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورٹ کې راکوي.
د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله ویلي چې د وجل شوی خبریال ارشد شریف په بدن چې څنګه نخې موندل شوی له هغې ښکاري چې په هغه باندې تشدد کړی شوی دی. ښکاره دی چې د شخصي ټي وي چینل دنیا نیوز کوربا کامران شاهد وړم ورځ په خپل پروګرام کې د خبریال ارشد شریف د پوسټ مارټم تصویران خپاره کړي وو چې د مطبوعاتو تر مخه په هغې باندې د وجل شوی صحافي کورنۍ د غم څرګندونه کړې وه او د فیمس هسپتال څخه دغه تصویرانو په لیک کېدو باندې سخت غبرګون ښودلی وو. د زیارت پروز د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې د کورونو چارو وزیر د رانا ثنا الله وینا و د بیانیا ناسمه ده چې ګنی د ارشد شریف قتل د ناسم شناخت په بنیاد شوی دی. د نوموړي تر مخه کینیا ته تللی د پاکستانی ډلې ته په دې اړه داسې کوم شواهد په لاس نه دی ورغلي. د کورونو چارو د وزیر د وینا تر مخه تحقیقاتي ډلې لیدل په کینیا کې چې چرته د ارشد شریف قتل شوی هغه یو شال سړک وو، چرته چې تفتیش کوونکو ته په ټوله ورځ کې یوازې په دغه دره درې گاڑی په تیرېدو کې په نظر راغلی او بل دا چې هلتا کوم ناکان نه ولګول شوی. هغه یو دا چې د ارشد شریف قتل د غلط شناخت قضیه نه ده او دا یو هدفي قتل وو، او بل دا چې دوه کسان وقار او خرم په دې قتل کې کردار لري او هغوی د پاکستان تحقیقاتي ډلې سوالونو ته سم جوابونه نه دی ویلي. اخوا اسلام آباد کې د فیمس هسپتال ډایرکټر ډاکټر خالد مسعود جیو نیوز سره خبرو کې پخلی کړي چې د ارشد شریف د پوسټ مارټم رپورت سم دی او په مطبوعاتو کې خپاره شوي تصویران د هسپتال څخه بهر وتلي وو او وایي په دې اړه پلټن روانی دی. هغه وای د وجل شوی خبریال ارشد شریف په بدن د زخمونو دولس نخې موندل شوی دی، د خلاص سلور نوکان هم وستل شوی وو او د کیڼ لاس په یو غوټه هم د زخم نخا موندل شوی دا. خبریال ارشد شریف د اکتوبر په 28مه نیټه د کینیا سرخار نیروبی په کلیواله سیمه کې په مرموز ډول وجل شوی وو او د هغه د جسد پاکستان ته دوړلو مخکې په کینیا کې هم د پاکستان د سفارتخانه د عمله په نگرانۍ کې پوسټ مارټم شوی وو. خود ارشد شریف کورنۍ وای چې د کینیا نه ورته ترلاسه شوی پوسټ مارټم اسناد نامکمل دي. د صحافیانو تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست صدر افضل بٹ وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویلي چې ارشد شریف د تشدد د خبرونو برسیره کېدو وروسته یې تیره شپه د هغه د کورنۍ د غړو سره په اسلام آباد کې لیدل قتل کړی دی. هغه وایي د ارشد شریف د کوروالو سره د لیدو وروسته پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست په باضابطه توګه د دې قتل په مقدمه کې د فریق جوړېدو فیصله کړې ده او وروستي حقایق هغه نظریه ردوي چې ګنې د ارشد شریف قتل د ناسم شناخت په بنیاد شوی دی.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وای د صوبې په دوکم اتیا لکه ماشومانو کې د خېټو د چینجو او د هغې له امله د پیدا کېدونکو بېلابېلو قسمه ناروغو ستونزې موجود دي. د طبي چارو کارپوهان وای که د ماشومانو د خېټو د چنجو په ضد داروګان ونه کارول شي نو دا ردوی ذهني او جسماني صلاحیتونو ته زیان رسوي. د خېټې د چنجو د مخنیوي لپاره صوبایي حکومت په 2 نه زیاتو ضلعو کې د رواني میاشتې 14 نه تر 18 پورې د کمپاین پیل کولو اعلان کړی دی. نور تفصیل یې د ډیوه خبریال عبدالرزاق د پېښور نه په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي محکمې د شمیرو تر مخه د پاکستان په 45 ضلعو کې 1.2 کروڑ ماشومان د خېټې د چنجو او د دینه لګیدونکو ناروغو د خطر سره مخ دي. شمیرې ښایي چې په دغو کې تر ټولو زیات 2.4 لک ماشومانو تعلق د خیبر پختونخوا سره دی. د خېټې د چنجو او دغې نه پیدا کېدونکو ناروغو د مخنیوي لپاره صوبایي حکومت روانه میاشت ماشومانو ته د داروګانو ورکولو مهم پیل کوي. د صحت صوبایي محکمې لخوا د دغه کمپاین لپاره ټاکلی شوی ترجمان ډاکټر عطا الله خان وینا وچی د نورو صوبو په پرتله د پښتونخوا ځمکه زیاته زرخیزه ده او د تعلیم د کمی له امله د صفایي خیال هم نه ساتل کیږي ځکه د دغه ماشومانو شره دلته سیوا ده.
په خیبر پختونخوا کې یو وجه دا ده چې دلته زریز مکه ډیره ده. دا ټاپ سویل کیږي اصل کې دا زریز مکه دا پاس ټکم مونږ ورته زرخیز پټ وایو. نو را ټاپ سویل نو بیا چې کومې ضلع ډیری زرخیز دي نو په غزې لو کې قدرتي طور بس دا ده چې دا خوره او بیا هغه کې خوري اویلیبلټي هغه ته بیا پای کې هلمنت انفیکشن زیات کېدل. نو د دې یو وجه دا ده چې مونږ زرخیز ډیر یو زموږ صبح چې کم نو یو وجه دا ده یو دار چې د حفظان صحت پریکټیسز چې کم دي نو پته لګي چې زمونږ په صبح کې د نورو په نسبت باندې چې کم دي نو دا د مین وجه.
نو موري زیات کړه کس هم په ماشومانو کې د خېټې د چنجو د موجودګۍ او د نقصان په اړه والدینو ته خاص معلومات نشته خو دا د ماشومانو ذهني او جسماني ودې لپاره ډېر خطرناک دي.
د دې نقصان صحت ته دادې چې موږ کم ماشومانو له خوراک ورکو یا کم خوراک روزانه په بیسس باندې هغه مکمل طور داغي وجود ته نزي. د دې نه زیات تر خوراک دا چنجي چې کم دی راکاږي هغه نیوټرینټ ویلیو هغه غذایی چې کم داغي هغه خواله دی هغه د خوراک هغه دی زایل کی خرابې کی. نو ټول خوراک ماشومانو ته نه رسید د دې په وجه باندې زموږ د ماشومانو جسمانی او ذهني دواړو نشونما باندې فرق پریوزي او دې چې کم دی نو د نورو ماشومانو په مقابله کې د دې چې کم پروګرس دی پرفارمنس دی په سکول کې یا په پریکټیکلی په معاشره کې هغه کم دی په نسبت د نورو خلکو داغي
کمپین کے بعد صوبے په 2 ضلعو کې 65 سوارلس کال عمر زده کوونکو ته د تعلیمي ادارو نه بهر او په دینی مدرسو کې داخل ماشومانو ته د چنجو په ضد داروګان ورکول کیږي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د منصوبه بندۍ او ترقۍ محکمې مرستیال ډایرکټر شاه جهان خان وینا وچی د مهم دوران د دوی محکمه به د صحت محکمې سره هر ډول مرسته کوي.
25,000 سکولونو کې 33,000 اساتذه کرام چې کوم دی د دې کمپین لپاره ټرین کړي دي او دا ډیټا موږ چې کوم دی آی آر ڈی او هیلتھ ڈپارٹمنٹ سره شیر کړي ده. دا غي په بنیاد باندې چې کوم دی دا کمپین د 14-18 تاریخ پورې چې کوم دی دا ان شاء الله شروع کیږي. دا د سرکاري سکولونو نه علاوه چې کوم پرایویټ سکول دی لکه دین علاوه چې کوم دینی مدارس دي یا هغه ماشومان چې د هیڅ قسم تعلیمي ادارې سره د هغې تعلق نشته د معاشري دا ټول زموږ ماشومان دي او دا د کمپین حصہ ده. 7.8 میلیون ماشومان تقریبا 78 لاکھ چې کوم دی دا
په ماشومانو کې د خېټې د چنجو د علامتونو په اړه طبي چارو پوهان وایي چې د ماشوم د خولې نه به د خوب دوران لاړیزي دی به کمزورې او ناراستۍ او رنگ به زیړ وي او خوراک به هم سم نه کوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پېښور.
د دې خبرونه په اخر کې زنو شروان کلندر بدن اجازه غواړم خو ستا وړاندې کوم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
روس په اوکرين کې د ایران د جوړو کامیکازنو ډرون استعمالول شروع کړی دی او په دې د اوکرين په مختلفو خارونو خپل خنړو حملو کې بي ګنا عام خلک وجلي او د استوګنې زینا بجلیګرونه د اوبو صفاکولو پلانټونه پولونه او د لوبو میدانونه تباه برباد کړی دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ترجمان ویدانت پټیل خپل یو بیان کې خبرداري ورکړې ده چې روس سره د ایران جوړ اتحاد باید چې دنیا او په خصوصي توګه د سیمې ملکونه یو لوی خطر وګڼي. امریکې، برتانیې او فرانس د ایران لخوا روس ته د جنگي ډرونز هوایي جازونو ورکولو معامله د متحده قانونو سلامتي کونسل کې اوچته کړې ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د روس لخوا ایران نه د جنگي ډرونز په اخیستو ډیره فکرمند ده او دا د سلامتي کونسل د 2021 قرارداد خلاف ده. خاغلی نت پرایز زیاته کا چې امریکې په 13 جولای کې دا خبرداری ورکول شروع کړی وو چې ایران خپل ډرون د اوکرين په جنگ کې د استعمالولو د پاره روستا د ورکولو منسوبي تړي. دوی اوس موږ سره کافي ثبوتونه شته دي چې روس د ایران ډرونز په اوکرين کې د عامو خلکو د وجلو او د اولسي اډاني د تباکولو د پاره استعمالي. ډرونز هوایي جازونو د اوکرين په جنگ کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی، خو د تیر اوړي راسي د دې استعمال ډیر زیات شوی دی. خو بل طرف ته ایران د ثبوتونو باوجود روس ته د ډرونز ورکولو نه انکاری دی. متحده قانونو کې د امریکای د جرګی ویان نیټ ایوانز د دې خبرې تصدیق کړی دی چې روس د اوکرين په جنگ کې د ایران ورکړي ډرون د عامو خلکو د وجلو او د اولسي اډاني د تباکولو د پاره استعمالي او د دې خډیر تیر ثبوتونه شته دي. روس د دې قسمه وسلو په اخیستو د متحده قانونو د سلامتي کونسل د قراردادونو خلاف ورزي کوي او د نړیوال قانون سپکاوی کوي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نیټ پرایس خپل بیان کې دا هم ویلی دي، اگر که ایران روس ته د خپل ډرونز ورکولو نه انکاری دی، خو امریکای خپل اتحادیانو سره روس ته د خطرناکو وسلو د رسیدو د مخنیوي لپاره په شریکه د کوششونو کولو پوخ نیت کړی دی. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نیټ پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې مونږ به هم اوس اوکراین ته بی مثله دفاعي امداد شروع کو چې پکې و هوایی دفاعي نظام هم شامل وي چې دا شان اوکراین دې قسمه خطرناک وسلونه د خپل دفاع کولو جوګه شي.